آن به نام نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما از خرف است.
بله زرغونه جان تاسو ستری میشه. افغانستان که ده سهار اته بجه شوی په دیخ پرونه که با واوری که ده افغانستان ده سول لپاره ده امریکا ده بحرنوی چار و زر زنگلی هست تازه زلمه خلیل زاد په کابل که ده اول افغان چار واکو سره ده اخپل و رسوی ولیدون و کتونو پر خبری کوی سپینه مانه وی ده امریکا متحدوی ایلتونو لسوریه چه خریخ پلو زواکونو و تل امپیل کریدی مخکې دې چې راپورونه ته ور ورسیږي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه یې ګټلې او ټول ځواکونه له دې هېواده ووزي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماتان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیل زاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی تر اوسه نه ده څرګنده چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره یې کتلي که نه. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان په یو خپره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته له سیمه ییزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هېواد دولتي خبري آژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړ جاړي خبرې بللي او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. وام ویلي چې د خبرو بل دور به هم په ابوظبي کې ترسره شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار په خوږنیو ولسوالۍ کې شاوخوا دولس سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغه سیمې په تیرو 24 ساعتونو کې تصفیه شوي او د وسلوالو مخالفینو یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د لومړي ځل لپاره د هرات په دریو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمه ییز پوځونه جوړیږي. د هرات د ولي ویاند جیلاني فرهاد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
در قدم نخست اردوی منطقوی در ولسوالی های گذره
پلویم دیگم که سیمیز اردو پا گذره کشک کهنه و کشک رابط ولسوالی که جوریگی ده زواکون دی گمارلو و روزنی لپاره چم توالی پل شوه یا و مگ باور لرو چه سیمیز اردو پا گمارلو سره بده امنیتی ستونزو ډیره برخه هوارشی. د ښاغلي فرهاد په خبره اوس مهال یو شمېر کسان په 201 ظفر قلو اردو کې خپل پوځي روزنې پر مخ وړي. خبرونه لازمي راډیو اوري د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بېرته خپل هېواد ته ستنېږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي شو او دا ډله مو ماته کړه او سخته مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men, they're all talking.
موږ وګټل او دا شی مو غوښ زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بېرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته له هغې خپرېږي چې د هغه پر مخکیني ټویټري پیغام د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش مو په سوریه کې مات کړی. دا هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازنی دلیل و. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز بیا وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماتان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ایدلیرا پرندې پرون خبره لاندو وویل چې پر دغو ډیپلوماټانو پر هغو فعالیتونو کې د لاس لرلو شک کېده چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتونو سره په تضاد کې و. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته ایستل شوي دي. د البانیا چارواکو نه دی ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دی او پر کومو فعالیتونو کې لاس درلود. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم له خپلې خاورې ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې د ترهګرو اعمال هیڅکله د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هغه موافقه چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده تصویب کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو، اسرائیل، هنګري، چک جمهوریت او پولنډ پرون د دغې موافقې ملاتړ ونه کړ. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې دغه نړیواله موافقه د امریکا د حاکمیت سره سمه نه ده او له همدې کبله واشنګټن په دې اړه غونډه کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو دغه موافقې ته 125 موافقې 12 مخالفې رایه ورکړل شوې او 4 هیوادونو هم په رایه اخیستو کې برخه وانخیسته. په غونډه کې چې روانه میاشت په مراکش کې جوړه شوې وه 134 هیوادونو رسما دغه موافقه تایید کړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په کابل کې دی او د وروستیو لیدنو کتنو په اړه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خپل نظر شریکوي او هغوی خبروي. په دې اړه مو چې وروستۍ خبرې د سولې د عملي خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کوي د چارو د یو کار په نظر اخیستی؟
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان د سولې په بهیر کې کومک کوي.
د افغانستان میاشت ټول نوای دی وچکاله یو نام نه ولا عمل دی بي زه شو التي او دومره زیات دي چې پوره کول دي دوی په وس نه دي. خړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی بیا وای چې په ژمي کې زیانمنو افغانان ته د مرستو رسول لپاره پوره تیاری نیولای.
دبليو اف پی په پام کې لري چې 2,300 غذایی مواد ورسې.
د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجې ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر ودونه کم شوي او کورنۍ غوره بولي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ماته خوړلې او له همدې کبله خپل ټول ځواکونه له دې هېواده باسي. د ژوند رنګونو په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو د پروګرام ترڅنګ د تخبرو د غرض د کاپیسا د ریګ روان اهمیت څرګندل دی.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو وخت کې په سترګو ورته ګوري.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور اسنوري دی خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره تر درې ورځنیو خبرو اترو وروسته کابل ته تللی څو د خپلو لیدنو کتنو جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې خپلې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد تیر ماښام کابل ته ورسېد او له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره به وګوري. تر اوسه معلومه نه ده چې له دواړو مشرانو سره خلزاد کتلی کنه. افغان چارواکي تر اوسه د ابو ظبي د غونډې په اړه چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د استازو تر منځ وشوه هم څه نه دي ویلي. ښاغلي خلیلزاد د کابل ته سفر مخکې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ له لوی درسیس قمر جاوید بجوا سره ولیدل. د ابو ظبي په غونډه کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون درلود. نور جزئیات یې د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ابوظبي تر غونډې وروسته پاکستان او بیا کابل ته ولاړ څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسېد. خو دواړو لورو د ابوظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي. خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبری اژانس په ابوظبي کې درې ورځنۍ خبرې ګټورې او مثبتې بللې دي. په خپله زلمی خلیلزاد هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټورې غونډې درلودې. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. د وی دلته کومه ځانګړې پریکړه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکز وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي. دوی وایي زه نسم کولی د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان د امریکا پوځي حضور مشروط پاتې سوی او دا د امریکا د ادارې د ستراتیژۍ اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازی د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکیلو خواو سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابوظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یوه ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له قمر جاوید بجوا سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسېږي. واشنگټن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره یې د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې 13 ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه هم د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګي او نه هم د دې چې آیا امریکایي او طالب لوري تر اوسه د اختلاف وړ ځینې مسائل حل کړی دي. په دې اړه چې د سولې دغه لومړنۍ هڅې د سولې د عملي خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کولی شي، په دې اړه مې د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ د مشر حکمت الله اعظمي نظر پوښتی دی. په پیل کې ښاغلی اعظمي وایي
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهیر کې کومک کوي. پوره جزئیات لا تر اوسه پورې په ډاګه شوي نه دي. په دې کې څو شان ډېر مهم دي. یو خدا دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ولې په ابوظبي کې خبرې کوي، حال دا چې د طالبانو رسمي دفتر په قطر کې دی. بل مهم پرمختګ په دې کې دا دی چې د قطر دفتر نه علاوه کوډ شورا غړو افرادو په دې کې ګډون درلود. بل مهمه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم هغه کې د پاکستان رول دی. ګورې پخوانی مجلسونه چې یا په پاکستان کې شوي یا په دوحه کې شوي، هغه کې ډاکټر صاحب زمي خلزات کوشش کوي چې طالبان سره مستقیم خبرې وکړي، مګر اوس تاسو ښکاري چې هغه هڅې ډېرې مفید نه وي یا لاسته راوړنې نه درلوده، یا مثلا هغه افراد وغونده زیات صلاحیت نه درلودې، نو په همدې خاطر زلمی خلزاد مجبور شو چې د پاکستان د طریقه طالبان ته ولاړ شي. یو بل مهم پرمختګ دا دی چې د مجلس نه وروسته خلزاد د پاکستان ته او د کابل ته راځي. نو زه فکر کوم دا ښکارندوی کوي چې د پاکستان رول په سوله کې لا زیاتېږي، او پاکستان غواړي چې په دې کې خپل رول ومنل شي.
د ابوظبي په خبرو کې د طالبانو حضور له امریکایي استازو سره او همداراز د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو له استازو سره پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره یوې خواته د جګړې مهم لوری د افغانستان حکومت دی. د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی حکومت دی، تر اوسه پورې ولس کاله په دې خاوره باندې حاکم دی او مختلفو برخو کې هم پرمختګونه کړي دي. ولې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه کینی؟
ګورې دا د طالبانو موقف دی چې دوی په بار بار باندې ویل دي، په شخصي مجلسو کې او یا په مثلا میډیا کې تر یو اندازې ډېر ډیټیلس نه دي تللي جزئیات ته. خو دوی وایي چې دا سوله په دوه فیز کې کوو، په دوه مرحلو کې کوو. یو مرحله به د امریکا سره وي، چون چې امریکا راغلل زموږ رژیم یې ونړوي، او اوس دوی مشتاول طرف دي. دوی باید موږ ته هغه نظام بېرته راکړي، د هغې وروسته چې مثلا دا بحث وسو چې امریکا به خپل یو نیټه ټاکي څه وخت به وځي، بندیان آزادي او تعداد، او دا هم وروسته چې په دغه دوه مهمو مسلو باندې بحث وشو، بیا به موږ د افغانانو سره بحث کوو، د افغان دولت سره نه. په دې کې دلته یو مهمه نقطه دا ده چې دوی وایي چې افغانان که راځي، که عذاب راځي، او یا که مثلا د افغانستان د دولت استازي راځي، موږ د دولت د استازو شکل نه سره ګورو. که دوی دولت رسمیت یو پېژندلی، نو ټولې معاهدې چې افغان دولت نړیوال سره امضا کړي دي، او یا د بندیان اوس بندیان دي، نو دا خو بیا خپله یو مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مشر حکمت الله اعظمي و چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلزاد د وروستیو خبرو او دغه راز د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نورو یو شمېر لورو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه چې دا به څومره وکولی شي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي، په دې اړه نظر راسره شریک او طالبان تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. دغه راز د افغانستان د حکومت له استاذ سره چې ابوظبي ته د خبرو لپاره تللی و هم ویل کېږي چې کومه لیدنه کتنه نه ده ان تر سره شوی. طالبان وایي چې پر هغو موضوعاتو خبرې کوي له امریکایي لوري سره چې هغه یوازې په امریکا پورې تړلې دي، نه د افغانستان په حکومت پورې.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. ازادي راډیو د غراز د انټرنیټ لارې هم صافه او واضح اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. د افغانستان په سیاسي پروسه کې د غراز د خزو د وندې د زیاتی دو په اړه هم په دې وروستیو کې له مختلفو لورو خبرې کیږي. د غراز ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم وایي چې د افغان خزو سیاسي ګډون د لوړېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. په دې دفتر استازي مریم مروت پرون په کابل کې د خزو په غونډه کې وویل خزو سیاسي مشارکت او رهبری کچه لوړول د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د افغان ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این وومن کار کوي چې څنګه کېدای شي په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه او په سیاست کې د مشارکت کچه لوړه کړي. د دغې ادارې استازي مریم مروت چې د چهارشمې په ورځ د کابل ولایت د ښځو غونډه کې ګډون کړی وویل د ښځو سیاسي مشارکت کچه لوړول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. د ښځو سیاسي ګډون زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې دی، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، او همدارز موږ د ښځو د انتقالي رهبریت په برخه کې هم د افغان میرمن سره همکاري لرو. د کابل ولایت د ښځو غونډې ته د بېلابېلو ولسوالیو ګڼ شمېر ښځې راټولې شوې وې او په هېواد کې د سولې، ثبات او پرمختګ په اړه بحثونه لرل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هېواد په کچه 22% ښځې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار بوختی دی، او د افغان حکومت په خبره بیا د پروموټ سربیره د یو شمېر نورو پروګرامونو او پروژو په لیکې دو سره به دا کچه تر 2000 میلادي کال پورې 1.5% ته ورسوي. په ورته وخت کې د کابل ولایت مرستیاله منیره یوسفزاده چې د غونډې بله ګډونواله وه وایي افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له ستونزو سره سره د سیاست په برخه کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا هم کولای شو د ملي یووالي حکومت له لاسته راوړنو وګڼو چې دا مهال په سیمه ییزو ادارو کې څلور ښځې د والیانو د مرستیالانو په توګه، دوه ښاروالانې، څوارلس ښځې د وزارتونو مرستیالانې او څلور ښځې د وزیرانو په حیث کار کوي. سره دې چې د هیواد 50% نفوس ښځې دي، دې ته په کتو دا شمېر کم دی، خو د افغانستان فرهنګي او ټولنیز وضعیت په کتو دا ستره لاسته راوړنه ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری له ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو غوښتل چې په افغانستان کې د پراختیايي پروګرامونو په تیره بیا د ښځو لپاره د پرمختګ په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي چې د افغان ښځو ژوند کې بهبود راشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان میاشت ټولنه وایي د وچکالۍ او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو اړتیاوې دومره زیاتې دي چې پوره کول یې د دې ادارې په وس کې نه دي. د افغانستان میاشت ټولنې مشرې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خلکو غواړي چې له اړمنو خلکو سره مرستې وکړي. یوسف انزدراني تفصیل اوروي.
افغانی اسری میاشت ټولنه وای په هیواد کې له جګړو راخوا طبیعي پیښو وچکالیو له خلکو سره د مرستو اړتیا ډیره کړې ده. د یاد ټولنې سیکرتر جنرال نیلاب مبارز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړتیاوې دومره زیاتې شوې چې د اسری میاشتې په لاس کې شته امکانات ورته بسنه نه کوي. هغې پر خلکو غږ وکړ چې د خپلو هیوادوالو د لاسنیوي په خاطر له اسری میاشتې سره مرسته وکړي.
نو که خلک خپل کومک وکړي د سری میاشت له لارې نه خیرات ورکړي، البته چې کېدلی سي چې موږ زیاتره امکانات په لاس کې ولرو چې خلکو ته کومک وکړو. مشکل په دې کې ده چې کچه د ضرورت زیاته شوې ده.
د نوموړي په وینا د هیواد په لرې پرتو سیمو کې جنګ جګړې او په شاوخوا شلو ولایتونو کې وچکالۍ د دې سبب شوي چې په خلکو په تیره هم شتمنو د لا همکارۍ غږ وشي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یو بېطرفه بشري بنسټ دی چې د طبیعي پیښو او جنګ جګړو په وخت کې د خلکو سره غیر نغدي او روغتیايي مرستې ترسره کوي. د یاد بنسټ د معلوماتو له مخې دوی د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې د 640,000 کورنیو سره مرسته کړې او د زړه د سوري په ناروغیو اخته نږدې 2000 ناروغانو درملنه یې کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه خلکو ته د رسیدو په خاطر په خلکو د بشر دوستانه مرستو دا غږ داسې مهال کوي چې له دې وړاندې ځینو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د بشري ناورین خبر ورکړی دی. افغان حکومت بیا ویلي د ساړه ژمي او وچکالیو له زیانمنو خلکو سره د مرستو په خاطر یې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو او ځینو هیوادونو سره یو بشپړ پلان جوړ کړی او په ځینو ولایتونو کې د مرستو دا لړۍ د دوی لخوا هم پیل شوې ده. له دې سره د ذهنیت جوړولو د یو مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب وایي په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره د مرستې په خاطر د انګېزې رامنځته کولو لازمه اړتیا لیدل کېږي. ښاغلی مجاب یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته باید دا قناعت ورکړي چې د خلکو مرستې په ځای باندې رسېږي. یوه دا خبره ده چې دې مثال نشکوه. بله مهمه خبره ده چې خلکو ته انګېزه ورکړي. او هغه حالات دوی هغه محلونه هغه موقعیتونه در کړی چې بغي وخت کې دوی خلک کومک کوي. یعنی مثلا د حج مراسم دی، د کربلا مراسم وي، څوک چې عمره ته ځي، او کله چې د عشر زکات د دغه موضوعات رامنطقي کله چې خلک درمندونه ټولوي دوی باید فعال شي او څنګه وکړي په دغه وخت کې خلک تحریک کړي.
دی وی رسنې خلک او مشورې چیرې د اسونې د مرستو دراټولولو په کمپاین کې لازم رول لوبول شي چې باید ورته پاملرنه وکړي.
و موردل چې د افغانستان میاشتې ټولو نوی د وچکالۍ نام نیو او طبیعي پیښو له امله د بې ځایه شو اړتیاوې دومره زیاتې دي چې پوره کول یې یوازې د دې ټولنې په وس کې نه دي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال مرستندویه ټولنې او سازمانونه هم هڅه کوي چې نیازمنو خلکو ته مرستې ورسوي. او هم د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ده چې وایي په ژمي کې له زیانمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال سازمان ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې هدف لپاره یې په اوس وخت کې هغو سیمو ته 2000 ټنه غذایي مواد لیږدولي چې په ژمي کې لارې بندیږي او ورته تګ راتک سخت وي. بیا هم تفصیل د یوسف خانزادان په راپورټ کې.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی چارواکي وایي هغه خوراکي توکي چې په ژمي کې د لرې پرتو سیمو زیانمنو خلکو ته په نظر کې نیول شوي پکې اوړه، غوړي، دال، د ماشومانو او امیندواره میرمنو لپاره د خوړو ځانګړي مواد پکې شامل دي. د یاد دفتر ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې ولایتونو ته د اړتیا وړ خوراکي توکو لړۍ له تیرو دوه میاشتو راهیسې پیل شوي او اوس د بشپړېدو په حال کې ده.
د افغانستان په ځینې سیمو کې ډبلیو اف پی په پام کې لري چې 2300 میټریک ټنه ګډ غذایي مواد ورسوي. د همدې میاشتې تر پایه پورې به زموږ دغه ټول 2300 ټنه خوراکي توکي په ټاکل شوو سیمو کې ذخیره شي تر څو خلک په ژمي کې خوراکي توکو له کمبود له ستونزو سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي دا مرستې د افغان حکومت او نورو نړیوالو او ملي بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شوي او له ویشلو مخکې د ولایتونو په ذخیرو، کلینیکونو او اسټاکونو کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داس حال کې ده چې پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت هم وایي چې مختلفو ولایتونو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د تیارولو او لیږدولو لړۍ یې پیل کړې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې خوراکي مواد، خیمه، درمل، کمپله، نغد پیسې او د اړتیا وړ نور مواد د اړو خلکو لپاره تیار شوي دي. دغه وزارت په دې برخه کې د خپلو تیاریو ترڅنګ په ژمي کې له زیانمنیدونکو کسانو سره د مرستندویه موسسو او په تیره د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مهمې ګڼي او په تیره د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مهمې ګڼي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومکای مؤسسات نورسان بین الملل همواره
د وی د ژمی په موسم کې لزیانمنیدونکو کسانو سره د نړیوالو مرستندوی او موسسو مرستې له موږ سره همکاري کوي چې بې ځایه شوي تر پوښښ لاندې راولو. که د نړیوالو مرستندویانو بنسټونو مرستې نه وي موږ له ستونزو سره مخ کیږو. د وچکالۍ له امله له بې ځایه شوي کورنیو سره د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د مرستو یادونه هم وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي پر مسایخو کسانو د موادو پر عادلانه ویش ټینګار کوي. وایي د دغو مرستو ویش باید په جدي توګه وڅارل شي چې د زورواکو لاس ته ورنه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. په سوریه کې د امریکا شاوخوا 2000 ځواکونه ځای په ځای وو چې د بیرته ستنېدو لړۍ یې پیل شوې ده. نور حالید فری بظاهر پر راپور کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي امریکا له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل کړې ده. سارا ساندرز د دسمبر پر 19 په یوې اعلامیه کې وویل چې په سوریه کې د وسلوالو سیمه ییز خلافات ماته خوړلې، خو زیاتوي چې د داعش پر وړاندې دا بریالیتوب په سوریه کې د نړیوال کمپاین د ختمېدو نښه نه ده. د سپینې ماڼۍ دا اعلان وروسته له هغه وسو چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور نه خپره شول. سی ان ان تلویزیون شبکه د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی شدلې راپور ورکړ چې وایي امریکا متحده ایالات له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د بشپړ او چټک وتلو پروګرام باندې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په سوریه کې ماته خوړلې او دا په هغه ځای کې زموږ د اوسېدو یوازینی دلیل و. د روان میلادي کال په پیل کې ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به خپل پوځي ځواک له سوریه وباسي. بلخوا رویترز خبری آژانس د جمهور غوښتونکي سناتور لنسی ګرا هم له قوله لیکلي چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یوه تېروتنه بللې ده. سناتور لنسی ګراهام چې تر ډیره د ولسمشر ټرمپ دفاع کړې ده وایي اوس مهال له سوریې څخه د امریکا وتل د داعش بشار الاسد او روسیې لپاره یوه بریا ده. سناتور ګراهام دا هم ویلي چې ویره لري له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به امریکا سیمې او ټولې نړۍ ته ناوړې پایلې ولري. اوس مهال شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان په سوریه کې دیره دي چې ډېره برخه یې د ځانګړو ځواکونو پرسونل جوړوي. دغه ځواکونه د کورد ځواکونو له ائتلاف او عرب ملیشه سره یو ځای په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې جنګیږي. د امریکا ډیری پوځیان د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې دیره دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بیلابیلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي ځواکونو د دې ولایت په خوګڼۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې دي. د هرات چارواکي وایي چې د دې ولایت په دریو گزاره کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمې اردو ځواکونه جوړیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې. لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې هغه موافقه تصویب کړه چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو د ځل د کاپیسا د ریګ روان ځای څېړلې ده.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سر ورته ګوري.
خو مخکې له دې چې دواړو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د یوې څېړنې له د وروستۍ نتیجې نه مو خبرو. یوه تازه څېړنه ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر ودونه کم شوي او ډېرې کورنۍ ترجیح ورکوي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې ده. نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
یو څېړنه ښیي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لوري شوې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را په دې خوا د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډېر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خبره شوه د بی وسلو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلوکانو او نجونو او د هغوی له میندو پلرونو سره د مرکو پر اساس شوه ده. د پښتل شویو کسانو ځوابونه شي چې یوازې په یو نسل کې د واده په خاطر د شونځي پریښودلو ته لیوالتیا خورا کمه شوه ده. په دې سروې کې ټولو پختل شویو زلمکو ویلي چې واده نه دی کړی او په سلو کې 15 اویا یې لا هم په ښوونځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو پلرونو درس نه وویلی او په کم عمرونو یې ودونه کړي وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د ښاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی، وایي چې دوی د افغان جنو هلوکانو او د هغوی د میندو پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرزیدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنیټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لوڼې باید تر هغو واده نشي چې لیسه یې بشپړه کړي.